Radio.
شنبه د چنګاش په 18 د جولای 1 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چې بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهلی او له روسانو غواړي چې د افغانستان په جګړه کې له مداخلې لاس واخلي. داسې راپورونه خپره شوي چې روسان له طالبانو سره مرسته کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو د غونډې په درشل کې کویت له افغانستان سره د یو لړ مرستو ژمنې کړي. په غزنی کې د ماین چاودنو درې ماشومان وشلي او اووه ټپیان کړي. هالند دوه ایراني ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون پر ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت شغېدلی او د روغتیا، معارف او انرژي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټ کې لیکي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د کویت ګاونډی هیواد سعودي عربستان به د سیشن به او چاشن به پورسو د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي چې د لسکونو دینی عالمانو به پکې برخه واخلي او په دې غونډه کې به د افغانستان پر سوله خبرې وشي. په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د بیرا
د ګیلان ولسوال محمد کریم ګیلانوال ویلي چې یوه چاودنه په شینکی کلي او بله په ضابط کلا کې شوې ده او دواړه هغه ځای ته شوي دي چې هلته ماشومانو لوبې کولې. د ښاغلي ګیلانوال په وینا د دریو زخمیانو حالت نازک وو او د غزنی ښار ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د بغلان د کرنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړي بستې هم برابري کړې دي.
زعفران یګانه نباتي بوده کې خوشبختانه د بغلان
دی ویل شمرغه په بغلان کې د زعفرانو کښت نتیجه ورکړې ده. موږ د 300 بزګرو لپاره روزنیز کورس لرو چې هغوی ته د زعفرانو د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکړو. موږ به هغوی وپوهو چې ولې زعفران د کوکنارو ښه بدیل ګڼو. د بغلان د کرنې ریاست تیرونی په هغو ولسوالیو کې چې تریا کرل کېږي زیاتو بزګرو ته د زعفرانو تخم امر کړ. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سږکال پر 500 چیرې بزمکه زعفران کرل کېږي. د هالند استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستلي دي. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستل شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د هالند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرو ډډه کړې ده. خو یو لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې د دشمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دشمن د مصرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته نورو غړو هیوادونو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې ټولو خواوو موافقه کړې چې د دې موافقې د خوندي ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي. په پرونی کتنه کې هم د کوم ستر پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وای د مشق ته نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 8 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. دې سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وې د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر لږه سل نښې د څېړنې لپاره اخیستې دي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دی شامل شوي، خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دی. په دوما کې د روان میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د سارین او کلورین ګاز د حملې خبر خپور شو. د ژغورنې د عملیاتو د مامورینو په وینا په حمله کې 40 تنه وژل شوي او سلګونه په خراب حالت کې روغتونونو ته انتقال شوي. غربي دولتونو د بشار الاسد پر حکومت تور پورې کړی چې په دوما کې په دې حمله کې لاس درلود. او وروستی خبر مو د فوټبال دی چې په دې لړ کې به نن په روسیا کې د سویډن او انګلستان او د روسیا او کروشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول ووهه او بلجیم په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله. د اساسي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت د روسي د سفارت مخې ته پرلت وهلې.
دا پر مخ پرې دي چې په یو شمېر سیمو کې له جنگي ډلو سره روسي مشاورین د سفارتي او غوی له یو شمېر ډلو سره توځي کومکونه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د ولسوالیو شوراګانو د نماندانو لیست اعلان کړي.
په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې د تازه ځان کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسم د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې افغان سکان نن په کاناډا کې غونډه لري. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اوریدل شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وروسته تر دې پاکستان ته ستنی شي چې محکمې په لس کاله بند محکوم کړ.
تر څو چې موږ د موټر راځي یا سړک کې منتظر پاتې کیږو نو ډېرې خبرې اورو. د خلکو د خانه هر موټر چې تیریږي اشاره کوي، یاران کوي، یا غږ باسي که کجا میری مبرسانه.
دا ډول کارونه افغان جونې له څه ستونزو سره مخامخوي د ژوند رنګونه په پروګرام کې به یې واورئ. د هلمند د سولې حرکت غړیو د خپل پرلت لمن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وغوړوله. روسیه پر دې تورنه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وای چې د روسیې له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. دغه ولسي حرکت په ورته وخت کې غواړي چې طالبانو ته خپل استازي واستوي او له هغوی وغواړي چې نور له جګړې لاس واخلي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د هلمند د سولې حرکت مشر وای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي تر څو هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې له ولسه غواړي چې له خپلو اساسو وپوښتي چې تاسو افغانستان کې څه ډول کارونه کوي، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ، او لا ولې دا راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وایي د مدني ټولنې غړي، سوداګري شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرستې ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهاند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې لمنځ راولاړ سوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش از ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او دې سره کټول ملت هم یو ځای شي، معنا یې دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوال ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اقلا د اولس کلو کې په دې ونتوانېدل چې دوی ته سوله راولي او دوی د جګړو د لاسه همیشه په عذاب دي نورمال ژوند ته ادامه نشي ورکولی او خپل ژوند عیارولی نشي او تښتې ته بیا دا ملت مجبور و. نو په دې لحاظ په دې چې خپل ټاټوبي کې پاتې هم په خپل حکومت دننه ملي حکومت فشار راولي او هم په نړیوالې ټولنې په مختلفو طریقو د دوی سره تحسن کوون سفارتو مخکې یا د ملګرو ملتو دفتر مخکې چې وکړه چې هغوی د فشار د انساني لاندې راولي.
د سولې ولسي حرکت د پنجشنبې په ورځ د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب یوه کمیټه هم وټاکله، خو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرې رد کړې دي. وسوالو طالبانو د جمعې پر ورځ اعلان خبره کړه او پکې ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په اسادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د اسادی رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې واوري چې د پاکستان په خوانی سر اعظم نواز شریف وي سره لدی چې محکمه د زندان حکم ور باندې کړی خپل وطن ته بستون شي. د نواز شریف پر لور هم د زندان حکم شوی دی، هغه په وکاله بند محکوم شوی ده او نواز شریف د درغلی په تور په لس کاله بند، خو دوی په لندن کې دی او غواړي چې پاکستان ته ستنه شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو، خو د افغانستان موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لسبه د کمیسیون له تایید وروسته په یو دوه ورځو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی اسدی رادیو ته وویل چې شاوخوا 3000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست بل دقیق ارزونه وروسته د بنې په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسیون ته رسیدلي او دوی به له تایید وروسته اعلان کړي.
سفارش یو دقت شي او لګره د یو ډول چک لپاره چې هم په زمينه مو سایچي ترسو تاسو به انصافي نه شو وستیږي. نو تاسو چې کمیسیون بدای او چکې په شروع دي هفته کې بعد د ولسوالۍ شوراګان لپاره چې د څا ځانونه کاندید کړي دي هغه باندې هایکي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړي.
که څه هم ښاغلی هاشمی دا ونویل چې په کوم ورځ به لیست اعلان شي، خو په درې درشو ولایتونو کې شاوخوا 3000 کسانو ځانونه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیق ارزونه وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسیون له لوري تایید شوی دی. استاد افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسیون مکلف ده چې دغه اسناد په شفاف توګه وسیږي. ولسوالۍ په سطح باندې لومړنۍ چکې سوی ده، په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه غونډې باید علني وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په خبره لا 2 میلیونه څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کاناډا کې نن افغان سکان او هندوان غونډه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه په نړیوالو چاپي خبرونو کې یو شمېر نور موضوعات څېړل شوي دي. دغه چاپي خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
وایس آنلاین خبرونې لیکلي چې په کاناډا کې د سکانو کمیټه د افغان سکانو په اړه نن د شنبې په ورځ خبري کانفرنس جوړوي. په دې کانفرنس کې به د افغان سکانو د ستونزو په اړه خبرې وسي. د انټاریو ګورودوارا کمیټې له خوا جوړ شوی خبري کانفرنس تر پیل مخکې به د هغو افغان سکانو ارواته دعا وسي چې د تیر یک شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په برید کې ووژل شول. په هغه پیښه کې د وژل شوي شمیر 900 ته ورسید او داعش سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د ګرجستان چاپ اجنډا وی پانه لیکلي چې د دغه هیواد دفاع وزیر د جمعې په ورځ کندوز ته سفر وکړ. خبرونه لیکي چې کندوز ته د لیوان ایزوریا د سفر پر مهال پر هغه نظامی اډاډه وسوي چې د ګرجستان د چټک خبرګون لیوا کنډک پکښې ځای پر ځای دی. د خبرونې په وینا له ایزوریا سره د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال ولادیمیر چاچیبایا هم کندوز ښار ته نږدې د نظامی اډې څخه کتنه وکړه. د ګرجستان دفاع وزارت ویلي چې یاد نظامی اډې ته نږدې دوه راکټونه لګېدلې خو په نتیجه کې کوم ځانی او مالی زیان نه دی راپورسوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په خپله نوې مقاله کې د طالبانو موقتي اوربان ته کتلي او په هغو ورځو کې یې له طالبانو سره د ښځو عکسونو اخیستلو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل، بغلان او جلال آباد یو شمېر ښځو د اختر په جشن کې برخه واخیسته او هم یې له طالب جنګیالیو سره سلفي عکسونه واخیستل. ګارډین د ځینو ښځو اندېښنو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې ډېری ښځو ته وروسته له هغه چې طالبان یې پر سړکونو ولیدل بیرته د محدودیت او مجازات خاطرې ورپه یاد شوې. طالبانو خپل درې ورځنی اوربان تمدید نه کړ او بیرته جګړې ته ستانسول. ګارډین د نړیوال امنیت او ښځو په برخه کې د یوې متخصصې لیمه احمد له قوله لیکلي چې دغو عکسونو ښځې نورې هم پیاوړې وښودې او سره یو ځای کړې او دا پیغام یې ورساوه چې کولای سي د طالبانو پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر له نورستانیانو سره یو لړ اشمنې وکړې. د اقتصاد وزیر پارون ته ورغې او هلته دوی جوړې شوې ودانۍ هم پرانستې. لسیم روح الله انوری راپور لري. راپور د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په څرګندونو پیل شي.
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جری بزمک په مساحت کې جوړ شوی، دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتري چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیون لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یادما پوزیشن د اقتصاد هم تشریف راوړي.
هغه وای په همدې ورځی د سایی ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولي اته خونی لري او د 9.1 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوی. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به موږ غوښتنه هم دا وی چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته ویل دی به کوخه خوګړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سرکونو رغولو، د اوبو برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خو کلونه را کوم درې قسمت خاط کړم ما امي موضوع تو سره کښون خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کار دا وی چې د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنځ سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکي ولایت ته چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د اوسېدو دپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي، نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن ترشن آسمان لاندی پروگرام که یو ساعت پروی نریوال موضوع بحث لرو. پرون د چین و امریکا ترمنز د واردات او صادراتو په برخه کې د راپورت شوی لانجه د خبرو د ضرب الاجل وروستۍ نیټه وه. امریکا ویلی دی چې د څلور دېرش میلیارد ډالرو په ارزښت په چینایي وارداتو به تعرفه وضع کړي. چین په دې باندې ډېر سخت خوابدی شوی دی او خبرداری یې ورکړ چې ورته عمل به د امریکا د مالونو پر ضد وکړي. چین له امریکا موټر، کمپیوټر او دغسې مواد واردوي او په دې باندې به ممکن مالیه وضع کړي او امریکا ته له چینه سویابین، مالوچ او دا شیان ځي چې په دغو باندې به امریکا تعرفه واخلي. دغه نړیواله سوداګریزه جګړه به ورته ووایو د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کولی شي. ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن په دې اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلي او د خپرونې له میلمنو په دې اړه پوښتنې وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یوه نړیواله موضوع راخلو، له هغه وروسته لنډ خبرونه لرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي سره له دې چې محکمې د زندان حکم ورباندې کړی، خپل وطن ته ستنې شي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو او په بریتانیا کې د خپلې پانګې د پټولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو بند او د هغې میړه صفدر په یو کال بند محکوم کړی دی. خو نواز شریف بیګا په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان ته به ستون شي. نور تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوی سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډېر ژر به خپل هېواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زما ناروغ میرمن لگ په ہوش کې راشي نو لهغه سره د سلام دعا پستبا وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو، کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبریالان ته وویل چې پاکستان ته بستراسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپلو بچیانو لپاره لویرې پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار گیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خدا ډېره غلطه فیصله وشوه، یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته خو تللی شي، های کورټ ته هم تللی شي، سپریم کورټ ته هم تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا به یوه فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي، هغو ته قانون تبدیلولی شي، او ډېره غټه بدقسمتي روانه شوې ده.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي، د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
لنډ خبرونه لرو. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پر ټویټر لیکلی دی چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. په غزنی کې درې کوچنیان پرون د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. دا پیښه د ګیلان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په ګیلان ولسوالۍ کې اویا چاودنه په شینکۍ کلي او بله په ثابت کلا کې شوې ده. د دریو زخمیانو حالت نازک شول سو. د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرهنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې له بزګرو سره به په دې برخه کې مرستې وکړي. د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکو ایستلې دي. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکو ایستل شوي، خو نور جزئیات په دې برخه کې نه دي ورکړي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 8 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوما ته د تحقیق لپاره تللي وي د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. او وروستی خبر دا ده چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې به په روسیا کې نن د سویډن او انګلستان لوبډلې سره مخامخ شي او بل مسابقه به د روسیا او کروشیا ترمنځ وشي. دا ساجر اډو د دې خبري مجلې ورستی او تنشتي شوی او په پاتې څو دقیقو کې د شون رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لایوي محصول سره شخې دلیو د دې سرګندونه واوري او لدی سرګندونه باید اتس دکړو.
دا ژوند رنگونه
زمانه مقره مدیده د حقوق بنزینه فارغ ام
ګرانه خوري کله چې د کور راوځي خصوصا تاسو یا خويندې پټوله کې لکه مستون سره مخ کیږي.
لمړی مشکل لاس منګه د کور راوځه اول خپل ځان سره وي چې نن به سره رقم برخوردو سره مخامخ شو. لکه کله تر سوچ منګه د موټر راځي یا سړک کې منتظر پات کیږي نو ډیره خبره او د خلکو د خانه هر موټر چتیری اشاره کوي یاران کوي یا غږ باسي کوجا میری مبرسانه
تاسو مثلا داس مشخصا خپل تاسو 40000 درکړل مثلا موټر درته درولې وي او تخفه شوي هغه ورځ پانتون د نه تلې یا وظیفې د نه تلې بیرته کور ته راغلې داسې موضوع سره مخ شوي.
البته څوک چې افغانستان کې ژوند کوي نو دا بېخي ورته هم کې څوک چې پانتون ته ځي، مکتب ته ځي، وظیفې ته ځي، نو ما هم دا درې تجربې تیر کړې دي. حتمن مخامخ شویم کله یو ورځ د پانتون ته تلم هغه ناوخته شویم ولا او زه موټر د ولاړم خو ډېر موټرونه راغلل څوک ودرېدل بیا بالا شو چا ویل کې کرایه ته کم میګیرم د پیشروي بشي او یا چې څوک یو ډېره بده خبره کوي. نو هماغه ورځ چې زه کله موټر کې استیل یو خالم ولغی سره ډیر زیات نظر درد کومه تیرول جوړ ما ول خاله زک دونه په جبر په مبارزه پنتونم چې بي خسته شوم. خو بیا هم ما زده کړو کړه چې کله سم تلاړ مال ته استاد په قرش کې دوه ورځې نو وخت د خپل یو لوی تجربه
دغه سه مشکلات دغه ستونزې د خويند ژوند تورې نه کوي نه تورې نه کوي چې د کور راوځي او څنګه
دا دونه منفي غیزه لري چې ما غواړم کله کور ته راغلم په سبا دوه ورځې سر په سر پنتون تلاړ منه ما چې ترڅو ما ته سي ملاونی سيزن اور پنتون نظم په طرح
دا سوق باندې دلی خور خوندوږي چې غوي مثلا دا مشکلات سره مخ شي او بل اخر به ناس دی کار نه وي
ولی نه زماند پانتن صرف یو نوې معصومه ولا چې امغه راتله هم د سیو مشکل سره مخ شي ولا غیټ کله کور کیسه کړو ورنیول چې نور د کور باندې قدمه
ولی خويند د کوشش نه کوي چې مثلا خود کې فاشي ځان ته موټر واخلي خپل موټر وچلای او دغه مشکلات نه خلاص شي اقلا هغه رفتامت خو به په ډاټه زړوي
دا خو صحیح ده خو اوله کې چې څوک دا شروع کوي حمایت ته ضرورت لري بل دا خبر ده چې دومره موقع کله مسایدي څوک موټر واخلي او دا موټر هم چې واخلي تاسو د سړکونه لیدل نه دي کمنجونه چې ما اول په موټر کې درایو کوي اول دا خپل اخیزې هغې ته خوشنت کوي وایي چې دا دې ته ګوره په دې زمانه کې او دې سټایل ته ګوره خوشنت ځان له ځان کوي بیا بل دا چې دا زمونږ د ذکور طبقه هر څوک ورته ارن کوي قاعدوي موټر ورته ممانعتونه ورته کوي نو هغه بیخي ضرورتور شي هغې نه هېڅ وایي موټر نه خر
دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده بل خبری مجله هم لروز ما همکار احمد حنایش وړاندې کوي حنایش صاحب سهار مو نیکمرغه